د مشال ریډیو خبرونه اوري تاسو ته په دې غړی کې هر کله وایو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د مشال ریډیو د نن ورځې په دې اخیری خبری غړی کې ز منور شاه تاسو هر کله کوم په دې کې درته یو مېر کورنیو سیمې رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې ورزو د تازه خبرونو لپاره انیساج ملته
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان اپوزیشن ګوندونو تحریک خپل دولس نکاتی ایجنډا وړاندې کړی دا د پاکستان او قطر پوځي چارواکو پر راولپنډی کې د سیمې په صورتحال خبرې کړې دي او د ریپورټونو تر مخه ایران د پرمختللو سینټریفیوجیسو کار خلاصولو سره اټومي تړون مات کړی دی د خبرونو تفصیل پاکستان ډیموکراتیک مومنټ په هیواد کې د جمهوریت د ودې او انتخاباتي اصلاحاتو لپاره دولس نکاتی ایجنډا وړاندې کړې ده په دې اړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن د یولس ګوندونو د مشرانو غونډه وشوله غونډې وروسته د یا تحریک مشر مولانا فضل الرحمن یو خبری کانفرنس ته وویل چې د اپوزیشن مشران د جمهوری پارلیماني آئین د واکمنۍ په سیاست کې د اسټابلیشمنټ او استخباراتي ادارو د کردار ختمولو انتخاباتي اصلاحاتو او د صوبو د حقونو د تحفظ په ګډون په دولس نقطو رضا شوي دي نوموړي د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې له حکومت سره خبرو اترو ته نه کینی او د حکومت ضد ولسی غونډې به له پلان سره سم ترسره کیږي اپوزیشن له حکومت د استعفا غوښتنه کوي خو حکومت وایي اپوزیشن د خپلو درغلیو پټولو لپاره احتجاجونه کوي وفاقی حکومت ویلی چې د قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره 1,250 ارب روپۍ بیلې کړي دي د خزانې لپاره د وزیر اعظم سلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د مالی پنګې به د کال په سر په قبایلي ضلعو کې په پرمختیایي پروژو او بیا آبادۍ په کارونو لګول کیږي بلخوا په سیمه کې د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي چې حکومت د سیمې د پرمختیا په اړه اعلانونه کوي خو عملي کوي نه د خیبر پولیس وای د جمرود په شاکه سیمه کې د نومبر په 18 ناوخته وسلوالو سب انسپکټر یا د پولیسو یو مشر ګلاجان وشلې دی پولیس چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال لیډیو ته ویل چې ګلاجان په ګاډي کې کور ته روانو چې وسلوالو په ډزې وکړي نوموړي زیاته کړه په پیښه کې د ګلاجان ډرایور هم زخمی شوی د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې نن د قطر د هوایي ځواک مشر میجر جنرل اکیل ال نابت پراولپنډی کې د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلې دي د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو په دواړه خیزه ګټو د سیمې په صورتحال خبرې کړې دي جنرال باجوا په دې موقعه ویلي چې پاکستان له قطر سره اړیکو ته اهمیت ورکوي او د پاکستان پوځ د قطر له هغې سره د دفاع امنیت په برخه کې همکاري زیاتول غواړي ټاکل شوی چې وزیر اعظم عمران خان سبا له په یو ورځني سفر کابل ته ولاړ شي په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان نن مشال ریډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به په کابل کې له افغان چارواکو سره د سیمې په امنیت او خپلمنځي تجارت ترڅنګ په نورو موضوعاتو خبرې کوي دا د وزیر اعظم عمران خان کابل ته به د دندې سنبالولو وروسته لومړنی سفر وي په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا وایرس نور 2,200 کیسونه ریپورت شوي او دغه سې دی وایرس نور 30 کسان مړه کړي دي د کورونا په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې له مخې په پاکستان کې د وایرس تر اوسه ټول 3,63,380 کیسونه راغلي او د مړو شمېر 2,213 ته رسېدلې د رایټرز خبري ایجنسی تر مخه ایران په نتنس کې د سمکې دننه د یورانیم غنی کولو پرمختللي بټیانو یا سینټریفیوجز په خلاصولو سره یو وار بیا اټومي تړون مات کړی دی ایجنسی د نومبر په 13 لیکلي چې دوی ته د ملګرو ملتونو د اټومي سار ادارې لخوا په نتنس کې د فعالیتونو په اړه رپورټونه ترلاسه شوي د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال په اټومي تړون کې ویل شوي ایران یوازې د آی آر یو مشینونو له لارې یورانیم غنی کولی شي او د هغه سینټریفیوج چې ایران یې د سمکې لاندې په نتنس کې کارولی شي بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي که د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن له تهرانه بندیزونه لرې کړي نو ایران به هم په اټومي تړون پوره عمل وکړي او امریکا اعلان کړی چې د جنوري تر 15 به په عراق او افغانستان کې د خپلو ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي د دفاع نگران وزیر کریستوفر میلر د نومبر په 18 د دې اعلان په وخت ویل چې په افغانستان کې به د ځواکونو شمیره له 4,500 څخه 2,500 ته راکوزه کړل شي او په عراق کې به د 2,500 پر ځای 2,000 ځواکونه پاتې شي د خبرونو پای
داوا انیس اجمل چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل او اوس په روانه خبرونه کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای وزیر اعظم عمران خان سباله د کابل سفر کوي. د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د عمران خان تر حکومت نسکورولو با اپوزیشن ګوندونه په آرام نه کینی.
هم نے طے کیا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھجوانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے.
وفاقی حکومت په قبایلی ضلعو کې د پرمختیایي منصوبو لپاره د 1250 ارب روپو لګولو اعلان کړی. خو د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړی نثار مومن سوای
دوی هیڅ نه دي کړي ما سوای د تشو خبرو نه میټینګونو نه او هر کله چې په ګراوند سني نو موږ هیڅ دا یقین نشو کولای چې ګنې دوی به څه کار وکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د دویم شفت پیلولو فیصله کړې ده. خو استادان وایي په کار ده چې د دې لپاره نوي استادان هم برتي کړل شي.
یو ٹیچر ہوٹل اور بارہ تیرہ گھنٹے اسٹوڈنٹس پڑھائی کے خبر ہے.
یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز رپورٹونه هم اوریدلی شئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړي اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مدرسته وویل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په اسلام آباد کې یو اعلامیه خبره کړې ده چې وزیر اعظم عمران خان سباله د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه د کابل یو ورځنی سفر کوي. دا وخت د اسلام آباد نه زموږ همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. طاهر خان صاحب سلامونه مو قبول کړئ. د دغه سفر او د دغه اعلامیه یا د دغه سفر د ایجنډې په اړه تفصیل را سره شریک کړئ.
ډیر مننه تاسو لکه څنګه چې تاسو په خپل باندې د پاکستان د خارجه وزارت د بیانیې ذکر وکړ نو اوس رسمي اعلان شوی دی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به سبا یعنی د زیارت پنجشنبې په ورځ کابل ته سفر کوي او دا یو ورځنی سفر دی چې د دې بیانیې پر مخه دی چې به وزیر اعظم عمران خان او د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی دی اول یو په یو خبرې کوي او وروسته بیا د افود د پلاو په سطح باندې د دې خبرې کیږي او دواړه مشران به یو ګډ خبري ناسته پریس کانفرنس ته وینا هم کوي. یو بیانیه کې دا هم ویل شوي دي چې د دې سفر کې چې کوم موضوعات دي کوم ته به اهمیت ورکول کیږي نو د افغان سترې مسله ده بیا د دواړو هیوادونو مابین اړیکې نورې پراخول دي پیاوړې کول دي او دې سره سره چې کوم اقتصادي دلته ترقی ده او بیا دا نه پاره باندې به خبرې کیږي. خو دا خبرې او خبرې د خپل اشاره او کومه شي سفر یو په نه خانه ولرنه دي دا څنګه په اجازه 2013 د نه خان حکومت جوړ شوی او بیا لم شو دا ولرنه سفر دی او د کی د سولې په مهم موضوع د کوي چې د افغانستان مشران د پاکستان نه ضرور دا غوښتنه کوي دا هیله باغی لري چې پاکستان څنګه دا دعوه کوي چې دوی د طالبانو د امریکا په معاهده کې په خبرو کې دوی همکاري کړی ده نو افغان مشران به هم د پاکستان نه دغه تمه ولري او غوښتنه به وکړي چې دوی د همکاري ځکه جنګ روان دی په بین افغاني مذاکراتو کې پرمختګ د دوی نه وخت وکړو نشته او دلته به یادونه وکړم چې کله د افغانستان د پاکستان لپاره ځانګړی استازی عمر داوودی په اسلام آباد کې و میاشت نو هغه دا خبره کړې وه مشابه دې سره مرکه کې چې دلته پاکستانیانو دا ډاډ ورکړی دی یقین دهانی ورته کړی ده چې د دې کال تر پای نه وړاندې به یو اوربان اعلان شي. او دا خبره هم کړی وه چې په دې موضوع به په کابل کې د عمران خان د سفر پر مهال نورې خبرې کېږي. پاکستان افغانستان د راتلونکي اړیکو د تعلقاتو په اړه باندې ده چې یو سند باندې یو مسوده باندې کار شوی دی چې د پاکستان او افغانستان په راتلونکي کې تعلقات د څنګه وي ځکه اکثر کشیدګي تعلقات خراب دي احتمال شته امکان شته چې په دغه باندې څه فیصله سبا وشي او درېیم چې کوم مهم شی به وي پاکستاني تعلقات د پاکستان د تجارت مشیر دروګنی سفر ختم کړی دی واپس راغلی دی هغه به سبا عمران خان سره بیا دی او تیر دی ورځې چې هغه څه کوي خبرې کوي دی معاهده دی چې سره چې دا امکان هم شته د دواړو خلکو تجارت او ترانزیت ګرداري کوم تجارت کې مسلې دي مشکلات دي په دې باندې او یو نوی ترانزیت تجارت لپاره یو معاهده ځکه چې دا په سنې کې کوم دا د 2010 کال کې چې کوم نظر ثاني جریان شو هغه په فروری راتلونکي کال کې ختمیږي نو په یو بل باندې خبرې شوې دا استعمال شته چې په هغه باندې سبا څه مخې ته راشي.
سمه ده، ډېره مننه. سبا به بیا تاسو نه تازه حال اخلو. طاهر خان صاحب کور مو ودان د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار طاهر خان وو چې د کابل ته سباله د وزیر اعظم عمران خان د سفر په اړه یې تفصیل راسه شریک.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې د نن ورځې اخیری خبری غړی تاسو ته وړاندې کوو او په نیخ په نیغه ځنو خبريالانو سره خبري هم کوو. یو موضوع چې مواورې د کابل ته د عمران خان سفر دی او دویمه موضوع نیخ په نیغه غواړو چې د خپل خبريال سره خبري وکړو، هغه دا په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وبا د صورتحال په تناظر کې د تعلیمي ادارو په حواله باندې د دغه صوبې د تعلیم د وزیر او د مختلف چارواکو د ملاقاتونو د غونډو د حلو زلو په حواله باندې دا وخت د پیښور نه زمونږ خبريال شبیر احمد جان موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. شبیر احمد جان، تاسو تر کله وایو د غلطه کې په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وبا د دې صورتحال سره او په دې حالاتو کې د تعلیم وزیر او بیا د چارواکو چې کوم غونډې کیدونکې وي دغه په حواله څه تفصیلات لري؟
بالکل، دا غونډه مده شو روان ده په خبر کې ختمه شو. په دې غونډه کې د خبر په څیر دا ټول د نوو شمول د قبالي د لوچ کوم تعلیم مخکمو چارواکو د نړیوالو غنامو چې کوم د دې تعلیم مخکمو شرام.
تاسو د دې ټلیفون اواز شبیر جان دې روبه خده د ټلیفون اواز مو ډیر خراب دی، کله غونتی خو زیرو خو دا موضوع ډیره مهمه ده. یاره گزاره کوي تاسو وای زب بیا وريدونکو ته خیر دی، تکرار کوم سه گزاره وکړه.
اده رمنه بالکل دغه د خبر په خپل وخت کوم د تعلیم زمینی او مختلف ټول زمینی چې کوم تعلیم مخکمه مشرانو نه نه زنانه یا ریلیز باندې دا غونډه په خبر کې شو چې مشورې د تعلیم څو یو شرم خان ترکه کوله. دا غونډه کې په ټول زمینی کې د څومره هم تعلیمي سرکاري سکولونو لري هغه ته چې کوم سټینګ راته خدي بل لای چې کوم کار کړدګي دا هغه نه خبره شي بل له کرونا له وجې ته د شی صورت حال په سکولونو کې او بیا لري پر چې کوم څه کلیر هونه پای باندې خبره تر وشي دا غونډه لږه شی ورانه پای ته ورسیده او پای کې دا خبره شي چې کوم څنګه دی هغه
سم
حکومت ورانه کوي شو کوم بیا خپل چې کوم دمنه پر ټکو دي پای خبره شي
سم دا
بیا له کوم کرونا په اړه کوم خلاف تعلیم وزیر نه نه وي چې څنګه حل د سکولونو طالبو څه څه نه راشي او په دې باندې مرکزی حکومت سره سلام مشوره کوي
ډیره مننه. بس ما همدغه پوښتنه کوله، خوشحاله آباد اوسې شبیر احمد جان ورا سره د پیښور نه زمونږ خبریال چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر شهرام ترکزی په مشرۍ د تعلیم د چارواکو د نن ورځې غونډې حال یې راکو. په هغې کې د تعلیم محکمې او په خاص توګه تعلیمي ادارو ته د ورپېښو ستونزو په اړه خبرې شوې دي، د هغې د حل لپاره د اقداماتو خبرې شوې دي او مهمه خبره چې اکثر تپوس کېږي خلک موږ په خبرونو کې هم وخت په وخت تاسو ته وایو، هغه دا ده چې سکولونه یا تعلیمي ادارې بندېږي او که نه. نو په دغې کې چې د شهرام ترکزی نه تپوس شوی دی، موږ ته شبیر احمد جان ویلې، نو هغه ویلې چې نه، تعلیمي ادارې فعلال نه بندېږي، د کرونا وبا صورتحال ته کتل شي او خدای مکه که ضرورت راغی بیا به بندیږي، خو فعلال داسې فیصله نه ده شوې.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو اتحاد، پاکستان جمهوریت تحریک پی ډی ایم، د جمهوریت د بحالۍ، د پارلیمان د واکمنۍ او د صوبو د حقونو د تحفظ لپاره د یوې دولس نکاتي ایجنډې اعلان کړي. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د یوې غونډې نه پاس د تحریک مرکزي مشر مولانا فضل الرحمان ویلي دي چې د حکومت سره خبرو ته نه کینی او ټولې ولسي غونډې او احتجاجي مظاهرې به یې د پلان سره سمې ترسره کیږي. په غونډه کې د پیپلز ګوند د شریک مشر بلاول بټو زرداری په شمول د اپوزیشن ګوندونو نور مشرانو ګډون وکړ. د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف هم په دې غونډه کې د ویډیو لینک لاري برخه واخیسته. نور تفصیل زمون همکار غلام غوث وړاندې کوي.
اسلام آباد کې 13 ورځ د پاکستان جمهوری تحریک د غوندونو د سربراهانو په اجلاس کې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف، د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری او په پی ڈی ایم کې شامل د نورو ګوندونو مشران په 12 نکاتی ایجنډا سلا شوی دی. د سربراهانو د غونډې وروسته د یاد تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې دغه 12 مشترکه نکات څه په دا ډول وړاندې کړل.
جمهوری، پارلیمانی اور اسلامی آئین کی بالادستی اور
د پارلیمانی جمهوری آئین بالادستی یقینی کول، د آئین د اسلامی دپاتو تحفظ، د پارلیمان ازادی او خپلواکی، د سیاست نه د استیبلشمنت او استخباراتی ادارو کردار ختمول، د ازادی عدلی قائمول، د شفافو او منصفانه انتخاباتو لپاره اصلاحات کول، د بنیادی بشری او جمهوری حقونو تحفظ، د صوبو د حقونو او د اطلسم بدلون حفاظت کول، د مقامی حکومتونو مؤثر نظام جوړول، د بیان د ازادی او د رسنیو د ازادی تحفظ، د تونروی او ترګری مکمل ختمول، او د غربت، گرانی او بیروزګاری د ستونزې د حل کولو لپاره هنګامی اقتصادی پلان جوړول.
هنګامی معاشی پلان کا قیام، یہ وہ نکات ہیں جس پر تمام پارٹیوں نے اتفاق رائے کیا ہے.
د یوې پوښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن د حکومت سره د مذاکراتو کولو امکان هم رد کړی دی.
ہم نے طے کیا ہے کہ سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھجوانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے.
د راوستل شوی یا سلیکٹڈ حکومت د رانسکورولو پوری با په آرام نه کینو. د احتساب اداره نیب، د پلټنو وفاقی اداره ایف آئی اے او نوری حکومتی ادارې د دروغو د مقدمو د لارې د سیاستوالو نه بدل اخلي. مونږ د احتساب دا ډول نظام رد کوو.
ہم حکومت کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کے لیے تیار نہیں، یہ عوام کی نمائندہ ہی نہیں.
پا پاکستان جمہوری تحریک کی شامل د حزب اختلاف گوندونه له حکومت د استعفا ورکولو او په هیواد کې بیا د شفافو انتخاباتو کولو غوښتنه کوي، خو حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ کولو تورونه ردوي، او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت دریز لري چې مخالف سیاسي ګوندونه د خپلو مشرانو د احتساب د عمل نه د بچ کولو لپاره رایوزي شوي دي. په ګوجرانوالا، کراچۍ او کوټه کې د جلسو وروسته پاکستان جمهوری غورځنګ په پېښور کې د نومبر په 28، په ملتان کې د نومبر په 13، او په لاهور کې د دسمبر په 14 د جلسو کولو پلان جوړ کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو .com هم اوریدلې شي، او د مشال ریډیو پانه تک ورشي نو الته کې نور ډیر معلومات په لیکلې باندې ویډیو وی او غږیزه باندې تاسو لیدلې کتلې او اوریدلې شي. د مشال ریډیو سره تاسو د فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او همدارز د یوټیوب تلاره هم ملګری کېدلې شي، او نور ډیر معلومات او خوندوري ویډیوګانې کتلې شي. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلش.
د مشال ریډیو خبرونه دي. وفاقي حکومت اعلان کړی چې په قبایلي ضلعو کې به په ترقیاتي منصوبو 1,250 روپۍ لګوي. دا خبره د خزانې لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته کړې ده. بلخوا په قبایلي ضلعو کې سیاسي او ولسي مشران وایي چې حکومت اعلانونه کوي خو تر اوسه یې په سیمه کې یوه ترقیاتي منصوبه هم په پوره توګه نه ده عملي کړې. دوی وایي د دغې سیمې جنګ ځپلی ولس د ډېرو کړاوونو سره مخ دی. په کار ده چې حکومت یې د ترقۍ او مشکلاتو د حلولو لپاره جدي اقدامات پورته کړي. له اسلام آباد د سراج ظهیر رپورټ کې په دې هکله نور حال اورو.
اسلام آباد کې د نومبر په 10 په خبری کانفرنس کې د خزانې لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ وویل چې حکومت یې د قبایلي ضلعو د پرمختګ او بحالۍ لپاره 1,250 روپۍ بیلې کړي. دی وایي قبایلي سیمې چې اوس په خیبر پښتونخوا کې ورګډي شوي د هغوی لپاره کلیز د 1,250 روپو پروګرام کې ښودل شوي. هغوی ته اوس دا پیسې ورکول کېږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی د دې فند په باب له وی
مرکز کې چې کوم اعلان شوی دی نو زموږ په دې کې د مختلفو حکومت ډیپارټمنټ دی لکه هیلت شو ایجوکیشن شو یا سی این ڈبلیو په دې کې دا پیسې به خرچ کیږي او د دې عام غریب خلکو لپاره پیدا راچیږي. په کومو ځایونو کې چې سکولونه حکومت زینو کی روڈونا حکومت زینو کی واٹر سپلائی اسکیم کول دی نو تقریباً حکومت پوکس کرے دا وہ ان شاء اللہ وہ لذیذ کی پر روان 3 سالوں کی چکن ڈیولپمنٹ اسکیم نے پاٹا کی پیکس پاٹا کی نو دمرا کرونا با پابندی پر کی علاقوں کی نیوش
دا پتا سے حل کی دچی دی رستیو کی وزیر اعظم عمران خان دا باجوڑ دا دورے پا موقع ویلی وو چی حکومت بے دلے سو کالو پورے ہر کال قبیلی ضلعو تا 100 روپے ورکوی. خود قبیلی ضلعو سیاسی مشران وائی حکومت تر اوسه د دوی په سیمو کې هیڅ یو ترقیاتی کار نه دی کړی. د باجوړ نه پخوانی د قومي اسمبلی غړي شهابالدین خان مشال ریډیو ته وی
ما خو بختره ایجنسی نه والا تر د وزیرستان پورې چرته یو پروژه هم د دې حکومت نه ایدره دغه هو پته چې ما په کوم ځای کې بیلی کړی ملي بیلی کړی ملي لکه ویلی ویني چې بیلی کړی دي چاته دي په کوم کوم کې خو دي په کوم کوم ډیپارټمنټ سره 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 دې کړی دي دا خو څه پته خبرې نه دا خو لري په ستاره کې یو دا کوټا خلکو نو دوکې نشي ورکول دي بس دې فرشه کوي نه دی کولای دا دې وشو دې چې نه کړو دنیا پاکستان تباہ برباد
شمالی وزیرستان یو قبائلی مشر ملک قسمت خان وزیر مشال ریڈیو تو ہوئی حکومت ور تٹول نظام خراب کرے
قانون
د مومندو نه د صوبایي اسمبلی غړي نثار مومند د حکومت د داوو په اړه مشال ریډیو ته وی
د دوی د حکومت راتلو چې څومره وخوشو په دې وخت کې د فاټا کې په موجوده وخت کې اس ترقیاتی ډیولپمنټل کار نه روان شوی دی نه په ګراوند باندې سشته دی نه څه زمینی حقایق لري. دغه د غونډو میټینګونو را غونډولو پورې یا مطلب د وزیر اعلی راشي یو ځای بل ځای لاړ شي نو زلوتا په دوی هیڅ نه دي کړی ما سوای د تشو خبرونه میټینګونو نه او هر کله چې په ګراوند سني نو موږ هیڅ دا یقین نشو کولای چې ګنې دوی به سکارو کې
ذکر د پکال 2013 کې د مئی پسلی رښتمه نیټه د پاکستان مسلم لیگ نن په حکومت کې فاټا اصلاحاتي ترمیمی بل منزور کړی شوی وو چې تر مخې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګړی شوی وي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې شننې تبصرې خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب اوریدای لوستای او لیدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري سکولونو کې د دویم شفت شروع کولو فیصله کړې ده. حکومت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا فیصله یې د کورونا وبا د مخنیوي د هڅو په نتیجه کې کړې ده او ډېر زر به یې عملي کوي. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان او استادان وایي چې د خیبر پختونخوا او په ځانګړې توګه په قبایلي ضلعو کې لا لوړاندې د استادانو شمیر ډیر کم دی او د دویم شفت شروع کولو سره به د درس تدریس په عمل کې لا نور مشکلات مخې ته راځي. تفصیل د انیس اجمل په ریپورت کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د استادانو د اتحادیو مشران او د تعلیمي چارو پوهان وای په سرکاري سکولونو کې د دویم شفت پیلولو هرکلی کوي، خو د سکولونو صورتحال او د استادانو کمی په صورت کې بادا کار ممکنه نه وي. دوی دا خبره لاغرستو د نومبر په 18مه مشال ریډیو ته وکړه چې د خیبر پختونخوا حکومت د نومبر په 14مه د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو په خاطر په سرکاري سکولونو کې د دویم شفت یا دروازې په دویمه برخه کې د کلاسونو پیلولو پریکړه وکړه. په مومندو کې د یو سکول استاد عمر خطاب مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا په ځانګړي توګه د قبایلي ضلعو په زیاتره سکولونو کې یو یا دوه استادان وي او د هغې لپاره په دویم شفت کې زده کړې ورکول به مناسبه نه وي.
سکولونه دي چې په هغې کې تقریبا 1100 تعداد دی د ماشومانو په پرایمري لیول باندې، خو په هغې کې چې کوم دی نو یو یا دوه ټیچران دي په زیاتو سکولونو کې، سنگل ټیچر نو یقینا چې دا خو ډیره مشکله ده. او ټیچر مخکې چې کوم هاف سټوډنټ دی چې کوم دی نو یو ورځ راغوښتل او هاف بیا بله ورځ راغوښتل، نو په دغه کې څه نه څه گنجایش موجود و. بیا دویم شفت چې کوم دی شروع کیږي او د هغې دپاره زمونږ خو د حکومت نه بیا دا خواست دی چې یار هغې دپاره ایمرجنسی لیول باندې د ټیچر دلته ارینجمنټ وکړي، ولې چې یو ټیچر خو ټوله ورځ چې کوم دی نو 12-13 ګنټې سټوډنټس ته پړای کول او دا ډیره ګرانه خبره.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی هاوس لخوا مشال ریډیو ته پر لیږل شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې د دویم شفت پریکړه د نومبر په 14مه په پیښور کې د وزیر اعلی او د الیمنټري او سیکنډري سکولونو د وزیر او نورو چارواکو ترمنځ په غونډه کې شوې ده. په غونډه کې ویل شوی چې دویم شفت به په سکولونو کې د ضرورت په بنیاد پیلیږي او په سکولونو کې د لږو استادانو په صورت کې به له نږدې سکولونو څخه استادان هلته برتي کوي. د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو د اتحادیې مشر عزیز الله خان وایي چې په سکولونو کې تر ډیره د کورونا وایرس احتیاطي تدابیر عملي کیږي. نوموړي زیاته کړه حکومت باید زده کوونکو استادانو شمیر ته په کتو په سکولونو کې دویم شفت پیل کړي.
حکومت دا غواړي چې په سکولونو کې د سیکنډ شفت شروع شي. موږ هم دا غواړو چې ودیشي. د دې کې زما یو تجویز دا دی د ګورنمنټ د طرف نه چې کم سټاف دی په خاص کر په پرایمري سکولونو کې، نو په هغه کې د سټاف کمی دی. خود هغه حل دا دی د دې لپاره یا خو نوې برتی وکړي او نوې برتی چې کوي نو هغه دومره فوري تور باندې په هغه باندې عمل درآمد نشي کېدی. نو زه دا وایم چې کم موجوده سټاف دی د دې سکولونو نو هغه دې هایر کړي او بیا دې په هغه سکولونو کې په کمو سکولونو کې چې بچیان زیات دي او هغه کې استادان هم زیات دي نو هغه سکولونو دې منتخب کړي بجای د دې چې ټول خیبر پختونخوا کې شروع کړي دې منتخب کړي سکولونه. ادروایز کې دوی وایي چې رمنګ به وته نوې سټاف اخلي بیا به شروع کیږي، نو په دې باندې خدما په خیال چې کلونه به ولګي.
په اورګزو کې د تعلیم محکمې یو افسر یا ډی ای او فرید الله مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته تر اوسه په سکولونو کې د دویم شفت پیلولو په اړه سرکاري امر لا نه دی ترلاسه شوی. نوموړي زیاته کړه چې دویم شفت به په ځانګړې توګه د جینکو په سکولونو کې د وخت او د لنډو ورځو له وجې ډیر مشکل وي. د پاکستان حکومت د مارچ په نیمایي کې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر سکولونه بند کړي وو، خو د سپتمبر په 15مه د 9م او 10م او وروسته بیا په مرحله واره توګه د نورو کلاسونو لپاره خلاص کړل.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو د خبرونو په روانه غړی کې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې. د انیس اجمل نه د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
پا
پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ په هیواد کې د جمهوریت د ودی او انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د لس نقطي ایجنډا اعلان کړی ده. دا پرون په اسلام آباد کې د یولسو ګوندونو د غونډې پر مهال اعلان کړی او د دې تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلي دي چې اپوزیشن مشران د جمهوری پارلیماني آئین د واکمنې په سیاست کې د اسټابلیشمنټ او استخباراتي ادارو د کردار ختمولو او انتخاباتي اصلاحاتو ترڅنګ په دولسو نقطو رضا شوي دي. وفاقی حکومت ویلی چې د قبایلی سلو د پرمختیا لپاره یو سل دوه پنځوس ارب روپۍ ویلي کړي دي. د خزانې لپاره د وزیر اعظم صلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ پرون په اسلام آباد کې ویلي چې دا مالی پنګې به د کال په سر په قبایلی سلو کې په پرمختیایي پروژو بیا باندې په کارونو لګول کیږي. د خیبر پولیس وایي د جمرود په شاکه سیمه کې د نومبر په ولسمه ناوخته وسلوالو سب انسپکټر یا د پولیسو یو مشر ګلا جان وژلی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. نن د قطر د هوایي ځواک مشر میجر جنرل عقیل النابت په راولپنډی کې د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی او د سیمې په صورتحال او په دوه اړخیزه ګټو یې ورسره خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې وزیر اعظم عمران خان سبا په یو ورځني سفر کابل ته ولاړ شي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان به په کابل کې له پان چارواکو سره د سیمې په امنیت او خپل منځي تجارت ترڅنګ په نورو موضوعاتو خبرې کوي. په پاکستان کې په تیر شواروس کې د کورونا وایرس نور 2208 کیسونه رپورټ شوي او دغسې د وایرس نور 2 کسان مړه کړي دي. د رایټرز خبري اجازه تر مخه ایران په ناتنس کې د سمکې د نن د یورانیوم غنی کولو پر مختللي بټیانو یا سینټریفیوجز په خلاصولو سره یو وار بیا اټمي تړون مات کړی دی. بلخ د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي که د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن له تهرانه بندیزونه لري کړي نو ایران به په اټمي تړون پوره عمل وکړي.
انیس اجمل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. ورزو د رپورټونو لړۍ ته د بلوچستان حکومت وایي د وفاقي حکومت په مرسته به په صوبا کې هغه ټول ترقیاتي کارونه کوي چې د دوی په وینا تیرو حکومتونو په کار وچه کړی وي. دوی وایي د ملک د خراب اقتصادي حالت او د کورونا وبا باوجود د پام وړ کارونه یې کړي دي. دا وخت د بلوچستان په کابینه کې څلور وزیران داسې دي چې تعلق یې د صوبې له پښتون میشتو سیمو سره دی. دوی وایي د اوسني حکومت په واکمنۍ کې د بلوچ میشتو سیمو په نسبت په پښتون میشتو سیمو کې زیات کار روان دی. خو د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي د حکومت دا ادعا سمه نه ده. د دوی په وینا دغه منصوبو باندې یوازې په دې وجه کار روان دی چې دوی پکې درغلی کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې ریپورت کې دا موضوع څېړلې.
د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال ویلي چې د وفاقي حکومت په مرسته به په صوبه کې هغه ترقیاتي کارونه کوي چې د ده په وینا باید تیرو حکومتونو کړي وای. نوموړي دا څرګندونې د نومبر پر 13 په بلوچ میشته سیمه تربت کې هغې غونډې ته وکړې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پکې موجود و. جام کمال وویل چې نه یوازې تیرو وفاقي حکومتونو بلوچستان له پامه غورځولی و بلکې د ده په وینا د هغه وخت صوبایي حکومتونو هم په صوبه کې داسې کارونه نه و کړي لکه څنګه چې په کار وه. خو په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونه نه یوازې د جام کمال په مشرۍ صوبایي حکومت ناکام بولي بلکې تور پورې کوي چې یا د حکومت که څه کار کوي هم نو خپلو درغلیو ته د لارې جوړولو لپاره یې کوي. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلی مخکش اختر حسین لانګو مشال راډیو ته وویل چې د بلوچستان عوامي ګوند اوسنی حکومت نه څه کار کړی او نه هم د ده په وینا تمه ورڅخه کېدای سي. اختر حسین لانګو تور پورې کړ چې صوبایي حکومت داسې په پراخه توګه درغلی کړی دی چې د ده په وینا ساری نه لیدل کېږي.
جو وزیر اعظم صاحب بھی آئے تھے تربت.
چی وزیر اعظم عمران خان راغلے وو نو دوی هغه پروژه ور وخودلی چې کومه د ډاکټر مالک بلوچ په مشرۍ کې تیر حکومت کړی وي. وسنی حکومت په تیرو دوه نیمو کالو کې هیڅ د پام وړ پروژه نه ده پیل کړې. بیروزګاری ده، بجلی نشته او د ګیس مسله ده. نو زما په خیال خو اوسنی حکومت د خلکو بنیادی ضرورتونه نه دي پوره کړې.
جو بنیادی ضرورت ہیں لوگوں کی یہ گورنمنٹ وہ حل کرنے میں ناکام رہی ہے 2.5 سالوں میں.
په بلوچستان کې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د کشمکش ترڅنګ زیاتره وخت د بلوچ او پښتون ملتپالو ترمنځ د وسایلو پر تقسیم هم لانجی وي. په اوسنی حکومت کې هم نه یوازې د اپوزیشن پښتانه ملتپال پر حکومت نیوکی کوي بلکې دا هم وایي چې تر پښتون میشتو سیمو زیات کارونه په بلوچ میشتو سیمو کې کیږي. د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ او د اسمبلی غړی نصر الله زیری وای اوسنی حکومت څه کار کړی نه دی او چې کړی دی هغه په بلوچستان سیمو کې کړی دی.
چې موږ سویلی پښتونخوا ورته وای د پښتنو دا دولس دیارلس ضلع چې دی په دې کې یوه داسې منصوبه نشته، نه یو کیډټ کالجان نوی جوړ سو، نه یونیورسټیانې جوړې سوې، نه ډیمونه جوړ سو، نه لوی روډونه جوړ سو. اوس چې کوم لوی روډونه دي د خوشاب څخه بیا روډ راځي تر بسیما پورې، بیا تر لس بیلا پورې، دا روډونه ټول کې رجوی روډونه روان دي. دا رنګه دوی چې وزیر اعظم راغلی دی په حالت په تربت کې یونیورسټي اعلان کړی، دا نور چې د دې د روډو پروجیکټونه دي روان دي، دا مطلب دا بلوچ پسیمو کی روان دی.
نصر الله زیری وویل چې په کابینه کې ناست پښتانه وزیران هم د پښتون میشتو سیمو لپاره نه، بلکې د پوینا د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي. خو د بلوچستان عوامي پارټي غړی او د صنعت او تجارت صوبایي وزیر محمد خان او تومان خیل له مشال رادیو سره په خبرو کې د اپوزیشن دا تورونه رد کړل. دویل په اوسنی حکومت کې د بلوچستان سیمو پرتلا د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې ډیر ترقیاتي کارونه روان دي.
تر ټولو غټ روډونه سیدی هغه په پښتون سیمه کې دي. جوب تو کوټا یو روډ دی، هغه کې چې تقریبا ما خیال دی چې 73 ارب روپۍ دي. زیارت خانی بابا او دغه 8 ارب روپۍ دي. ارنایي ټو سنجاوي داغا 8 ارب روپۍ دی. دکور دکی ٹو سم چماولنگ داغا 5.5 ارب روپۍ دی. تر ټولو غټ کارون دا ټیم په پښتانه پکې شروع.
په بلوچستان کې دا وخت د بلوچستان عوامي پارټي په مشرۍ اتحادي حکومت دی، چې عوامي نېشنل ګوند او هزارا ډیموکراټیک ګوند هم پکې شامل دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنی مو بجو
پام کوا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دوه نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په سلورو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو بیا د ریپورټونو په لور. اسلام آباد های کورټ د یو ځای خبریال د شکایت په بنیاد جوړې مقدمې په فیصله کې ویلي دي چې ریاستی ادارې د یو چا د ویرولو او غلي کولو لپاره د طاقت د استعمال حق نه لري. د خبریالانو د حقونو او خوندیتوب ټولنو وخت په وخت په پاکستان کې د خبریالانو د زورونو، تختونو او نیولو پیښې غندلې. حکومت یې غوښتي چې په دې لړ کې د کوټلي اقدامات وکړي. د بشری حقوقو ځینې فعالانو هم ویلي چې د تحریک انصاف حکومت د هیواد ریاستی ادارې د مخالفو نظرونو او غږونو د خاموشه کولو لپاره کاروي. خو د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وفاقي وزیر په ورستیو کې ویلي حکومت د خبریالانو د تحفظ یوې قانوني مسودې ته حتمی شکل ورکړی دی او زر دا چې په قومي اسمبلی کې یې د بحث او منظورۍ لپاره وړاندې کړي. په دې حق نور تفصیل د هارون باچا رپورټ کې اورو.
پاکستانی ورځپاڼو د نومبر پر 15مه د اسلام آباد های کورټ د هغې پریکړې په اړه لیکنې خپرې کړې چې پکې ویل شوي ریاستی ادارې اختیار نه لري چې د یو چا د غلي کولو لپاره طاقت وکاروي. د رانا محمد ارشد په نوم یو خبریال په های کورټ کې مقدمه کړې وه چې د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې یا اف آی اے مامورین د پر کور ورختلي ول چې دغه عمل د ده او د کورنۍ یې د ځورونې سبب شوی و. د نوموړي خبریال وکیل عدالت ته ویلي چې په اف آی اے کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي څانګې پر ټولنیزه میډیا د ده د موکل د حکومت مخالفه څرګندونو لپاره هغه ځورولې. د اف آی اے پلټونکي افسر عدالت ته په خپل بیان کې ویلي هغه د خبریال کور ته د هغه د پتې د تصدیق لپاره ورغلی و. د اسلام آباد های کورټ په پریکړه کې راغلی د اف آی اے افسر عدالت ته د خبریال د جرم کره ثبوت وړاندې نه کړی شو. په پریکړه کې زیاته شوې د بیان او د اظهار ازادي یو مهم بشري حق دی او د ریاست لخوا د داسې یو کس ویرول چې خلکو ته خبر ورکول یې پېښوي په آئین لرونکي یو هیواد کې د منلو وړ نه ده. د خبریالانو د حقونو او خوندیتوب ټولنو وخت په وخت په پاکستان کې د خبریالانو د ځورونو، تختونو او نیولو پېښې غندلې او له حکومت یې غوښتي چې د هغوی حفاظت یقیني او د کار پر وړاندې پرتې ستونزې حل کړي. په اسلام آباد کې د خبريالانو د ټولنې فدرل یونین اف جرنالیسټس مشر شاهزاده ذوالفقار د نومبر پر 18 مشال ریډیو ته وویل د عدالت پریکړې دوی هیله من کړي چې د هیواد د خبريالانو پر وړاندې د ریاستي ادارو غیر قانوني چلن به ختم شي.
په خبريالان کې او زموږ تنظیم کې نوې امید چې دی راغلي دی س معاملات به بهتر سي. اف آی ای، پولیس، خاصدار، لیویز، ایف سی، رینجرز دودی شو شکایت پیدا کېدل، هغه خو بیا کور کې هم نه وتل. او یو مثال قائم سولا، ایف آی ای یا نور ادارې یو خبریال چې دی یو شی وایلیټ کړی دی د قانون خلاف، یو د ان پروفیشنل ان ایتیکل یو رپورټ دغه کړی دی، نو تب قانون دایره سره ونه وځي. نو دا ډیر لوی زما خیال دغه دی، او موږ ډیر ویلکم کوو. فریډم آف پریس موږ جدوجہد روان دی، ډیر هیلپفل به وي موږ لپاره، ډیر اسانانمنت پیدا کوي.
په پیښور کې مشر خبریال او د چارو شنن کې شمیم شاهد وایي حکومت پر زیاده دی چې د خبریالانو د ژوند او کار حفاظت وکړي، پر ټولنیز میډیا د هغوی د فعالیت لارې تړي.
اخبارونه بندیږي، په ټلویزیونونو باندې د حکومت خلاف یا د ریاستي ادارو خلاف خبره نه کیږي. د سوشل میډیا یو لاره ده چې هغه باندې جرنالستانو یا نور لیکوال دا غي یو کوشش روان دي چې هغه په خلکو ته حقیقت ورسوي، اواز ورسوي. د ادارو چې کوم ظلم کوي، چې کوم دلته کې کرپشن دی، خو د بده مرغه اوس د سوشل میډیا د کنټرول کولو لپاره حکومت چې کوم نه هغه کوششونه کوي. د پاکستان ادارې د اسلام آباد هایي کورټ کوم فیصله کړې ده، کوم حکم کړی دی، زموږ دا خیال دی چې کچرې عمل درآمد وي په صحیح توګه وشي، نو بیا خو ډېره ښه شي.
د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر سینیټر شبلی فراز د نومبر پر 18 پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې حکومت د خبریالانو د تحفظ یوې قانوني طرحې ته حتمی شکل ورکړی دی، او ژر ده چې قومي اسمبلی ته د بحث او منظورې لپاره وړاندې کړي. نوموړي زیاته کړې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو حفاظت د حکومت لومړنی ترجیح ده، او دا چې دوی به په هیواد کې د آزاد او ذمہوار صحافت د ودې لپاره خپلې هڅې جاری وساتي. خو پخوانی سینیټر او د بشري حقوقو فعال افراسیاب خټک د نومبر پر 18 مشال لیډیو ته وویل تر هغه چې په پاکستان کې جمهوریت ادارې خپل کار ته پرې نه خودل شي، او ریاستي هغه په آئین کې د ورکل شو اختیاراتو دننه فعالیت ونه کړي، په دې هیواد کې د بیان او د رسنیو د ازادۍ په برخه کې پرمختګ نشي کېدای.
چې کوم اوسنۍ حکومت دی دا یو نایلان شوی مارشل لا ده، مثلا پولیس دی، ایف آی ای ده، نو دې کار خدا دې چې جرایم مخاوني شي. خود دې ته دا کار سپارل شوی دی چې څوک خلک چې د حکومت رائے نه مختلف رائے لري، که هغه ډیر مهذب خلک وي، پرامن خلک وي، خو هغوی دې ویرولی شي، ودې زورولی شي، حتی ودې نیولی شي په دروغو مکدمو کې. یا مثلا د ریګولیټر چې دي که نه ټایم را د مثال په توګه دی چې هغه خپل کارو کې د منظم کولو کارو کې هغې د خلکو په خوله باندې برغوله کې دي. ایف آی ای هم ډېر غلط کارونه اخیستل کېږي، الیکټرانک کرایمز قانون لاندې سو پورې پاکستان کې آئین لاندې چې کوم نظام جوړ دی قانوني، هغه بیرته بحال شوی نه وي، نو د ججانو خبرې هم خلک نه اوري. حالت لږ ښه نه دی پاکستان کې د قانون د حکمرانۍ په حوالے سره.
د اسلام آباد های کورټ په پریکړه کې د دې عدالت مشر قاضي اطهر من الله د ایف آی ای مشر ته امر کړی چې د خبریالانو په اړه د شکایتونو پلټلو لپاره ځانګړي قواعد جوړ او عملي کړي. د عدالت په فیصله کې ټینګار شوی چې یوازې باخبره او د آزادو رسنیو لرونکي وګړي د خپل هیواد د پرمختګ او امنیت له چارو سره مرسته کولی شي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه اوري ورزو اسواد د تحصیل ماټه ساخره یونین کونسل ملک پټي اوسیدونکو وایي چې د کلی په سلګونو خلکو ته ډېرې مسلې دي، خو د دغه سیمې سره تعلق لرونکي وزیر اعلی محمود خان په حکومت کې لا هم نه دي حل شوی. بلخوا د وزیر اعلی رور او د سیمې پخوانی ناظم احمد خان ویلي دي چې دغه کلو ته ټول سهولتونه ورکړل شوي او ترقیاتي کارونه پکې روان دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان یې په اړه تفصیل راکوي.
سوات پریس کلب کې د تحصیل مټي ملک پټي اوسیدونکو خبري غونډې ته ویلي چې ملک پټی او خواوشا کلي د سخرې مټي پوخ سړک نه پیدل یوه ګنټه لاره ده چې پکې بجلی د جنکو سکول اسپتال او نورې اسانتیاګانې نشته. د کلي یو مشر تازه ګل وایي
یو سپک وړوکی اسپتال موږ ته په کار دی په دغه ملک پټي کې د سره خواړه ته کار بانډه وته وي هغه د لاندې ګوال بانډه وته وي هغه د غاړې پیس کې سره ډېرې دي یو د جنکو سکول په کار دی یو د دې ملک پټي چې څومره مضافه ډیر کورونه خواروار هغه ته بجلی نشتی صاحبه په دې دور کې چې بجلی نه نو هغه بچی.
یو بل مشر ګل حیدر وای چې د کلی لوی آبادی ده زیاتره زلمی په سند او بلوچستان کې د کوئلې په کانونو او د چینې په میلونو کې مزدوري کوي. وزیر اعلی دې دوی ته روزګار برابر کړي او مسلې دې ورته حل کړي.
دا موږ محمود خان ته سوال کوو چې دا موږ د مطالبه دې موږ له حل کړي ولې چې دې نه دی خبر پہلے پہلے چمنگ محمود خان لوٹ ور کو نو د بجلی مد او متاربه سره منګ کړدا کورونا ورته منګ خپل خولی دي زمنګ زیاته راغله ده او ټوله هغه سره کړی پاغي کې زمنګ سره الټه الټه خلک دغه گئی او بندامي ده کینو مهرباني دی وکي تاسو موږ د سوال کوو چې مهرباني کوئ زمنګ د جړه پریا دا غوته ورسوي.
د ملک پټي مسلو په اړه مو د وزیر اعلی محمود خان رور احمد خان چې پخوانی ناظم ده او مټکه د وزیر اعلی لخوا د اولس مسلې اوري او هغه ته رسوي پښتنه وکړه. نو خاغلی مشال ریډیو ته ویل
ملک پټی زمو 4 کیلومتر روډ روان دی سشوې د نور په اخر کې صفاتې ولا هغه لګیا دي کار پیچو شروع دی کیږي لګیا دي د بجلی په دوه ټرا سمره لګیا دي دي او سره هر کور ته بجلی رسیدلې ده د واټر سپلای په کې درې صدور سکي مشه وی دي او نور په ملک پټی کې دي زیاده چې داسې چې هر کوټو ته یو شلو کوټو ته چې د بیس جوړه او سکول جوړه نه خو فیزیبل نه تا پته ده خپل کرایټیریا دي چیرې چې دوه کیچمنت ایریا یو شي سره نو الته کې زمونږ په صخره کې موږ وسی یو جوړو نو هغه تر لو یا ایریا د لکونو والا د کم ایریا چې ده
د ملک پټي اوسیدونکو داګیله هم کوي څوک هم وزیر اعلی ته د هغوی ستونزې او مسلې نه رسوي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری رپورټ ته ورزو د انساني حقوقو څیړونکو ادریس خټک د نیولو یو کال پوره شو په تیرو ورځو کې د لور تالیا خټک ورسره ملاقات کړل شوې ده. نوموړی د امنیتي ادارو په حراست کې ده. دا په دومره موده کې د لادرکه شوي پلار او د لور ترمنځ ملاقات و چې ظاهره ده په هغې کې د هغې جذبات او احساسات هم بدل و. د تالیا خټک سره زموږ همکار بشیر کوه خبرې کړي چې د ریپورت کې تفصیل راکوي.
ما کوشش کړو چې زه ژاړم بنا او هغه ټایم کې ما بیا نه مان نه شو کېده.
دا تالیا خټک دا چې د خپل پلار ادریس خټک سره د ملاقات کیسه کوي. دا له یو کال راهیسې په زور د غیب کړ شوی و پلار او د هغه د مندلو لپاره د راوتی وی لور لومړی لدکاته وو
په پلین کلوث کې خلک وره غي په سر باندې.
د بشري حقوقو پاړه چړنی کوونکو ادریس خټک د 2019 کال په نومبر میاشت کې مخپټو وسلوالو د اسلام آباد پېښور پر سړک له موټر ښکته او د ځان سره بوت.
مشته درې ورځې پسته چې کله ډرایور واپس فریش ولو نو مشته بیا پته ولګېده چې پاپا ابډاکټ شوی دی.
تر ډېرو قانوني کوششونو او د بشري حقوقو د ادارو لخوا تر فشار وروسته د پاکستان دفاع وزارت د ادریس خټک کورنۍ ته ومنله چې نوموړی د پوځي استخباراتو یا ملټري انټلیجنس سره دی. پر هغه د ریاست خلاف د کار کولو تور پورې شوی چې کورنۍ یې بې بنیاده بولي. تالیا خټک د نومبر په 18 مشال ریډیو ته ویل چې د اکتوبر په میاشت کې د پلار سره ملاقات وشو خو تر اوسه یې د ځینو قانوني مجبوریو له امله په دې اړه خبرې نه کولې. هغې زیاته کړه یوه ورځ پوهنتون ته روانه وه چې له یو نامعلوم نمبر څخه ورته ټلیفون وشو او ورته وویل شول چې د پلار سره د کتو اجازه لري.
کله کله اری ویل چې هغه د پاپا غ ډیفندینګ افیسر دی او اری ته اجازه مې لاو شوې ده چې هغه د ما او د پاپا غ میټینګ وکړي. موږ ویل چې زه یوازې نه شم تلی او ماستر بیا لایر زی یا د ما انکل زی هو هغه دې ته موږ پرینه شولو او اری وی کنه چې صرف یو کس صرف یوازې برازي او لکه کانټ انټرنس پورې چې دی گیټ پورې پتا سره شي او گیټ نن دنه به موږ تاسو بوزو. نو بیا موږ ول تلارلو او ال تکې چې دی هغه آلریډی لکه انٹرنس باندې یو ویګو وی لاړ وه اور په ایک ځای کې ناستلم اور بیا موږ دنه لاړلو اور دنه هغه چې دی ډیر زیاده چیکنګ کول ریټ را ما دومره ایکسپیکټ کول نه چې دومره چیکنګ وکړي خو آئی تھنک سر ډیر زیادہ ایکسیسیو چیکنگ وو مشه ته مشه منګلا کین ته واس کړی وو اور ال تکي چې ده مات اوسته کې یا سینې پټی کړی شکار وو ماتار سر
کله چې تالیا خټک نږدې یو کال وروسته خپل شپک 50 کلن پلار رو غلید نو په وینای تر ډیر کوخخ سربیره هم اوخ کې و نه درېدلې داغه په خبره په ساده جامو کې موجود د پاکستانی پوز افسرانو ورته ویل چې شل منټه وخت لري او خبره بعد دوو افسرانو په موجودیت کې کیږي یو بل شرط دا و چې ادریس خټک بعد د خپل لور سره د هغه د نیول کېدو په اړه هیڅ خبرې نه کوي
هغه چې کله فائنلی لګای کومې ته زه بوتلم نو بابا اولریډی چې دل تک ویلار وو هم لاسونه داسې کلاو کړی و هغه مشته دا ما ته داسې ویلکم ویلکم داسې ویل او اگزاکټلی ما غوسه ویل او خان لم اور ایگزیکٹلی ما غسه ما ته لګ راځي دا سورې دل چې کله چې بزو واپس کور ته تلم کوم ټایم کې نو پاپا چې کله مشتا ویلکم کول چې بالکل ایگزیکٹلی ما غسه ولګي ما دا ډیر زیاده ویلی وو چې زه به بالکل هم نه جوړم او زه به پاپا ته پاره بزو ځان ته زه به حوصله کېدم پاپا ته ول دی आवाज دې خو ما چې کله پاپا وکړو ما نه بالکل ما نه ما نه حوصله اونې شولا مشته میټینګ ناول چې ما ته داسې رول جوړی چې موږ پښتو کې خبرې نه شو کولای او موږ به کیس پاره کې بالکل هم خبرې نه کوو کیس پاره کې موږ خبر وکړه نو هغه به چې میټینګ به بس ختم کی ما ته دا پته لګیدل چې هغه هغه ټایم کې پاپا تیار کړو بیکاز هغه وشتو هغه پته لګیدل چې هغه یو وشتو اوس کټ شوی دی اور هغه هغه جی روم داسې لګیدل چې لکه اوس چې دی ورته ټیک کړی دا اور نور چې پاپا وشتو وایټ شوی وو پاپا لکتلو نو اول پاپا کا براون وشتو
پر ادریس خټک د ترګرې عزت قوانینو لاندې د ملک سره د غداری او امنیتی ځواکونو د بدنامولو تورنه لګول شوې چې د هغه کورنۍ په سختۍ سره ردی خټک تر غیبېدو مخکې د بشر قانون نړیوالو ادارو سره پر بیلابیلو پروژو کار کړی دی په دې کې په زور د لادرګه کسانو د لیست برابرول شامل دي خټک د نېشنل پارټۍ د خیبر پختونخوا صوبی مشر هم پاتې شوی دی د لور سره یې ملاقات تر هغې وروسته ممکنه شو چې د بشري حقونو نړیوالو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو دفتر هیومن رائټس واچ او امنیسټي انټرنیشنل په څو څو واري د ادریس خټک د مندلو او خوشی کولو غوښتنې وکړي د پاکستان بشری حقوقو خپلواک کمیشن هم په دې اړه څو ځل بیانونه ورکړل د ادریس خټک کورنۍ د هغه کیس پیښور هایکورټ ته یوړ عدالت حکم وکړ چې حکومت دی ادریس خټک پیدا او عدالت ته راولي د نوموړي تر غیبېدو و میاشتې وروسته حکومتي وکیلانو په عدالت کې ومنله چې هغه د استخباراتي ادارو سره دی اوس د ادریس خټک وکیلان کوشش کوي چې د نوموړي مقدمه له پوځي عدالت ته ملکی عدالت ته لاړ شي که څه هم د هغه د مقدمې اورېدنه دوه ځل ځنډېدلې ده خو کورنۍ د اوس لپاره خوشاله ده چې لږ تر لږه د خټک درک ولګېد تالیا خټک مشال لیډو ته ویل په ظاهره یې پلار په زندان کې ښه ساتل شوی دی
کپړې هم ورته چې دی براون پرتو کمیس چولی وو او دې حد تک چې پاپا پرفیوم هم لګولې وو نو چې کله فرسټ ما پاپا نه همدغه پوښتنه کوله چې دی تاسو ته پرفیوم هم راکوي نو پاپا وخندل هغه ویلي وو چې یوازې میټینګ به نه وي هغه دوه خلک چې کوم وو نو هغه موږ سره په کمرې کې ناست وو نو نو موږ چې دی نو لکه دی شي لکه لانگویج په وجوم چې دی ماته ماته داسې بدل شان دی کې لګېدو یا کې دی شي ډېر ټایم پاس سره ملاوي دم خو ماته داسې لګېدل چې هغه یوان سره ټول ډېر پریکټیس وو نو پاپا ماته ویل چې هغه ته بوکس ډېر زیاده راغی ریڈنگ نہ پارا اور پاپا دا ویل چې اوس کې دی شي ډېر زر پاپا د نیوز پیپر راکون شروع کی اور دې علاوه چې دی پاپا ویل چې پاپا سهار اول فجر ته پاسي اور بیا 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 نو دشي او بیا ماشام بیا چې دی بیا سهار ټایم کې ورته یو پیرامیډیک راشي ټوایس ا ویک نو هغه هی چک کی اور بیا نه پسته ناشته کوي نو ما پاپا نه تاسو کول چې پاپا تاسو ناشته کې څه کوي څه کوي نو پاپا وایي چې آملیټ اور پراټا نو خو لیکن نن سبا هغه یو غاړه خراب و نو ورته بوائلډ ایګ اور ټوسټ راغی نو اوس دا ما ته نه پته چې دا چا یې سمه جواب نه راکول نو دا سمره جنوین وو یا سمره لکه ای ورته ویلی و چې دا سو وایا بیکاز اوبویسلی پاپا لکه کلار خبر نه شو کولی بیکاز هغه دوه خلک هم چې دی هلته کېناست وو پرابلی میټینګ به ریکارډډ هم وو اور یو موږ پښتو کې هم خبرې نه شو کولی
د پاکستان په اړه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د 2019 کال په کلنی راپور کې ویلي چې په زور د خلکو غیبول د دې ملک د بشري حقوقو پر تاریخ یو تور داغ دی. د ادارې ویلي چې په ځینو ځایونو کې خلک په ښکاره د امنیتي ځواکونو لخوا پورته کړل شي خو بیا یې درک ونه لګي. د ځینو کسانو په ځانګړي ډول د بلوچانو خو تر غیبېدو وروسته خراب شوي مړي هم موندل شوي دي. د پاکستان پوځ په انفرادي کیسونو خبرې نه کوي خو په بېلابېلو وختونو کې یې ویاندانو دې تورونو ته د ځواب په ورکولو سره ویلي چې د دې مسلې د حل لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي. د غیب کړو شو کسانو په اړه د پاکستاني حکومت د تحقیقاتو دا کمیشن د عدالت په حکم جوړ شوی او دوه غړي لري. د دې کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شوو شمیرو تر مخه د اکتوبر تر 1.3 پورې ورسره 4,801 غیب کړل شوو کسانو نمونه ثبت شوي چې په دوی کې یې د 4,748 کسانو کیسونه حل او ډیری عدالتونو ته حاضر کړل شوي دي. خو د دې کمیشن رجسټرار پرویز احمد د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د ادریس خټک پر غیبېدو نه دی خبر.
چې څوک غیب شي نو کورنۍ یې یو فارم ډکوي، بیا یې موږ امنیتي ادارو ته لیږو. د ټولو تحقیقاتي رپورټونو په رڼا کې معلوموو چې کوم غیب کړل شوی کس په کوم ځای کې کومې امنیتي ادارې سره دی. د ادریس خټک کیس موږ سره نشته. که په هغه مقدمه روانه وي نو معنی دا ده چې د هغه درک لګېدلی، نو په داسې حالت کې زموږ کار هسې هم ختم شي.
خو د ادریس خټک د کورنۍ مبارزه لا هم ختمه نه ده. د هغه لور تالیا خټک وایي تر هغې به خپل آواز پورته کولو او قانوني کوششونو ته دوام ورکوي تر څو یې چې پلار کور ته راغلی نه وي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
د تالیا خټک خبرې مو اوریدې. نوموړی د ادریس خټک لور ده چې په دې وروستیو کې د پلار سره ملاقات کړی دی، او زموږ همکار بشیر واخی په اړه رپورټ برابر کړی و. د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخرو شیبو کې وار بیا د انیس اجمل نه د سات خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال په هیواد کې د جمهوریت د ودې او انتخاباتي اصلاحاتو لپاره 12 نکاتي ایجنډا اعلان کړی ده. د دې تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې اپوزیشن مشران د جمهوری پارلیماني آئین د واکمنې په سیاست کې د اسټابلیشمنټ او استخباراتي ادارو د کردار ختمولو انتخاباتي اصلاحاتو تر څنګ په 12 نقطو رضا شپ دي. وفاقی حکومت ویلی چې د قبایلی ضلعو د پرمختیا لپاره 1,250 ارب روپۍ بیالي کړي دي. د خزانې لپاره د وزیر اعظم سلاحکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ په اسلام آباد کې ویلي چې د مالی پنګې به د کال په سر په قبایلی ضلعو کې په پرمختیایي پروژو بیا بیابادۍ په کارونو لګول کیږي. د خیبر پولیس وایي د جمرود په شاکس سیمه کې د نومبر په 14 ناوخته وسلوالو سب انسپکټر یا د پولیسو یو مشر ګلاجان وژلی دی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. نن د قطر د هوایي ځواک مشر میجر جنرل عقیل النابت په راولپنډی کې د پاکستان پوسټ مشر جنرال کمل جاوید باجوا سره ملاقات کړې او په دواړو خیزه ګټو د سیمې په صورتحال خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې وزیر اعظم عمران خان سبا لا په یو ورځني سفر کابل ته ولاړ شي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان مشال ریډیو ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان به په کابل کې لاپان چارواکو سره د سیمې په امنیت او خپل منځي تجارت ترڅنګ په نورو موضوعاتو خبرې کوي. په پاکستان کې په تیر شوارس کې د کورونا وایرس نور 2,208 کیسونه رپورټ شوي. دغه سې د وایرس نور 10 کسان مړه کړي دي. د رایټرز خبرې جان پر مخ ایران په ناتنس کې د ځمکې دننه د یورانیم غنی کولو پر مخللي بټیانو یا سینټریفیوجز په خلاصولو سره یو وار بیا اټومي تړون مات کړی دی. بل خو د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن له تهرانه بندیزونه لري کړي، نو ایران به هم په اټومي تړون پوره عمل وکړي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو سر پای ته ورسېدو. هم په دې سپو تاسو اوس په د ریوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه انیس عالمل او زموږ تکنیکي همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاط و بادوسه.